ستړي مشي دا مشال ریډیو د 1200 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد الله او ټکنیکی ملګری اسحاق مرینه کې هلي او سلامونه منئ. د پاکستان حکومت سلورو شخصي کمپنیانو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته د کورونا پر ضد واکسین په شخصي توګه درآمد کړي او دا په ولس د خرڅولو لپاره په بازار کې موجود وي. دا د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمیز مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي. خو له هر څه مخکې د دولسو بجو خبرونه د احمد الله
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیاتېدو له وجې حکومت دوکانونه او مارکیټونه ماخوستن 8 بجې د بندولو پریکړه کړې ده. د بنو په جاني خېلو کې د څلورو تنکیو ځوانانو د وژنې پر ضد نن په درېم ورځ هم پرلت روان دي. او امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن پر سعودي عرب د متحدو ایرانی ډلو لخوا وروستي بریک په کلکه غندلې. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیاتېدو ته په کتلو سره حکومت په ملک کې دوکانونه او مارکیټونه د ماخوستن 8 بجې د بندولو پریکړه کړې ده. پرون د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ اپریشن سینټر یا ان سی او سی غونډه وشوه چې پکې په دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو کیسونو جاج واخیستل شو. د غونډې وروسته په جاری کړې شوې اعلامیه کې ویل شوي په اونۍ کې به 15 ورځې دوکانونه او مارکیټونه خلاص وي. په اعلامیه کې ویل شوي سینماګانې او مزارونه به په مکمله توګه بند وي. د لوبو مقابلې په کولو، تیوارونو مانځلو، موسیقي پروګرامونو او په مذهبي اجتماعاتو به هم مکمله پابندي وي. د بندیزونه پر داسې وخت لګول شوی دی چې په پاکستان کې د کرونا وایرس درېمې څپې دوران په 13-14 ساعتو کې له دې ناروغۍ نور 2 کسان مړ شوي دي چې ورسره په دغه هیواد کې له وایرسه د مړو شمیر 13,913 اوړېدلې دی. د بنو په جانیخېلو کې د څلورو تنکیو ځوانانو د وژنې پر ضد نن په درېم ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري. دغه پرلت چې په جانیخېلو کې روان دی ګډونوال یې له حکومته د قاتلانو د نیونې، د پیښې د عدالتي پلټنو او هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي. د سیمې د خلکو او پولیسو په وینا دغه ځوانان درې اونۍ وړاندې د جانیخېلو نه لادرکه شوي ول چې مړی یې د مارچ پر 21 هم په یاد سیمه کې وموندلی شول. د پولیسو د اف آی آر تر مخه د وژل شوو کسانو عمرونه د 14 نه تر 18 کلونو پورې دي. د بنو پولیسو ویاند آصف حسن د مارچ پر 22 مشال ویډیو ته ویلي وو چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمات درج کړي او پلټنې یې روانې دي. د پاکستان فوج د 23 مارچ په مناسبت سره په اسلام آباد کې کیدونکې پریډ د خراب موسم له وجې تر 25 مارچ پورې وځنډو. د پاکستان فوج د اماړي کوڅانګي آی ایس پی آر د مارچ پر 22 په خپل یو بیان کې ویلي د پاکستان ورځې په مناسبت سره د مارچ پر 23 کیدونکې پریډ د خراب موسم له وجې وځنډو او اوس به دغه پریډ د مارچ پر 25 په ټاکل شوي وخت کېږي. د ناتو د بارنو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې غونډه کوي او د بحث یو موضوع افغانستان کې د دغه سازمان د فوزی ماموریت برخلیک دی. د ناتو عمومي منشي ین سټولټنبرګ د مارچ پر 22 یوې خبری غونډې ته وویل د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یوه ګډه پریکړه کوي. د نوموړي وینا وه د مئی له لومړۍ نیټې ضرب الاجل ته په نږدې کېدو دوی په ناټو کې بحث او مشورې کوي او دا به یوه موضوع وي چې د بهرنیو چارو وزیران به پرې بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن پر سعودي عرب د متحدو ایرانی ډلو لخوا وروستي بریټ په کلکه وغندو. د امریکا د بارنو چارو وزارت وای بلینکن د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر سره خبرو پر مهال په یمن کې جګړه پای ته رسولو پر همکاري هم بحث وکړو. د مارچ پر 22 له فیصل بن فرهاد ال سعود سره ټلیفوني خبرو پر مهال دواړو خواوې په نږدې همکاري او په یمن کې شخړه پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او د امریکا د خصوصي استازو د هڅو ملاتړ وکړو. د امریکا د بارنو چارو وزیر لخوا ټلیفون پر یو داسې وخت کې کړی شوی چې سعودي عرب د یمن جګړې پای ته رسولو یوه ها وړاندې کړي چې پکې ته ملګرو ملتونو ترڅار لاندې اوربند او د هوایی او سمندري لارو خلاصون شامل دي. سعودي عرب تر فشار لاندې دی چې د یمن شپږ کلنې شخړې ته د پای ټکی کیدی ځکه چې جو بایدن د امریکا ولسمشر منتخب کېدو وروسته ویلي وو چې واشنگټن نور په دغه هیواد کې د ریاض د فوزي مداخله ملاتړ نشي کولای. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او خبرونه درته زموږ همکار احمد الله وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د پاکستان حکومت په شخصي توګه هغه هیواد ته د واکسینو د کورونا پر ضد د واکسینو درآمد کولو اجازه ورکړې ده. د خبرونې د سر موضوع ده تفصیل وړاندې کوو. بلخوا ډاکټران وایي چې د واکسینو په پورا سره کېدو باندې شک ملري.
دا سوال لګیږي چې را عمران خان ته ویکسینو لګیدلو ویکسین نه پس بیمار شو، نو دا خو جی لګي او اصول دي چې یو ویکسین ولګي هغه ویکسین په ټایم پکاري.
د افغان د افغانستان هغه زده کوونکي چې د پیښور په پوهنتونونو کې زده کړې کوي هغه د پاکستان لخوا د وظیفو د تعلیمي وظیفو په اړه باندې خوشاله.
دا یو ښه اقدام دی چې پاکستان حکومت په سکالرشپ کې زیاتوالی راولي. زموږ ځوانان چې کوم دي نو دوی هم ډیر قابل او تکړه خلک دي.
بیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه هنا تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. د سر راپور ته ورجو او اوریدونکو، په پاکستان کې د درملنو د نظم اداره وایي چې په هیواد کې سلورو کمپنیانو ته په تجارتي توګه تجارتي بنیادونو د کورونا واکسینو د درآمد کولو اجازه ورکړې ده. د ادارې د چارواکو په خبره دوی ته ګڼ شمېر شخصي کمپنیانو د واکسینو د درآمد کولو لپاره درخواستونه ورکړي ول، خو د تفصیلاتو د نشټوالي له وجې هغه درخواستونه رد کړل. بلخوا پاکستاني رسنۍ د سرچینو په حواله وایي چې وفاقي کابینې د روسي سپوتنیک واکسینو د یو خوراک نرخ 8,390 روپۍ خوده دي، خو د صحت وزارت یو چارواکي بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د واکسینو د نرخونو منظوري لپاره سمري حکومت تاسولې او کابینې په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان ډرګ ریګولیټری اتارټي وایي چې په هغه هیواد کې په تجارتي بنیادونو د کورونا وایرس پر ضد د بیرابیلو کمپنیانو سلورو واکسینو منظوري ورکړې ده او په بازار کې د دغو واکسینو نرخونو وضع کولو لپاره سمري وفاقي کابینې تاسولې ده. د مارچ په 2 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې ډایرکټر اختر عباس وویل چې په دغو کې د روسي سپوتنیک، چینایي ساینوفارم او کنسینو بایو تر څنګ د آکسفورد پوهنتون استرازینیکا واکسین شامل دي. موږ سره ورته مخه سلور کمپنیانې راغلي دي. یو به د استرازینیکا واکسین راوړي، بل به روسي واکسین راوړي، بلکې د دې خو څو زره خوراکونه پاکستان ته درآمد شوي هم دي او دوه د چینایي کمپنیانو واکسین دي. دغه کمپنیانې به دا واکسین په پاکستان کې په نوو نومونو خرڅوي، لکه د بېلګې په توګه سپوتنیک به په پاکستان کې په بل نوم خرڅېږي. داراز د استرازینیکا نوم به هم بدل وي. ساینوفارم نوم خو ډېر عام شو او یو بل کنسینو بایو دی. د اختر عباس په خبره دوی ته په تجارتي بنیادونو د سلورو نه زیاتو کمپنیانو د کورونا ناروغۍ ضد د واکسینو د رجستریشن لپاره درخواستونه ورکړي ول، خو یو شمېر یې د ناکافي ډیټا یا تفصیل د نشټوالي له کبله رد کړي دي. د ډرګ ریګولیټری اتارټي ډایرکټر اختر عباس زیاته کړه چې حکومت ته ممکنه نه ده چې هر کس ته دا واکسین وړیا ورکړي، ځکه یې شخصي کاروباري ادارو ته د دې واکسینو د درآمد کولو اجازه ورکړي. د پاکستان یو شمېر رسنیو د سرچینو په حواله راپور خپره کړي چې وفاقي کابینې په تجارتي بنیادونو د روسي سپوتنیک د یو خوراک نرخ 8,450 روپۍ ټاکلې ده او د یوې چینایي ساینوفارم ستنې نرخ یې 2,215 روپۍ اخوده ده. خو په اسلام آباد کې د پاکستان د صحت د وفاقي وزارت یو چارواکي ساجد حسین د مارچ په 2 مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نرخونو د منظوري لپاره سمري یا خط حکومت ته استولې ده، خو کابینې په دې اړه رسمي پریکړه نه ده کړې او ممکن ده چې د مارچ په 3 پریکړه وشي. د نرخونو د تعین یا فکسیشن لپاره خط حکومت ته استول شوی دی. وفاقي حکومت سره دا اختیار دی، هغوی به دا نرخونه ټاکي. ځینې رسنیو دا خبرونه خپاره کړي دي، خو تر دا مهال په رسمي توګه د نرخونو تعین نه دی شوی، ځکه چې د دې یو جامع طریقې کار وي. ډریپ په دې اړه غونډه کوي، بیا یو پروسیسنګ کمیټه وي، هغه نرخونه تجویز کوي، نو دا یو پوره عمل وي چې د دوایانو د نرخونو کومه معامله هم کیږي په دې وخت لګي. او چې کله حتمی تعین وشي نو بیا حکومت رسمي حکمنامه یا نوټیفیکیشن جاری کوي. په پاکستان کې یو څو کاروباري ادارو ته په تجارتي بنیادونو د کورونا واکسینو د درآمد کولو اجازه ورکړل شوې ده. په دغو کې په کراچۍ کې میشتا علی ګوهر ان کمپنی هغه یو ده چې د روسي سپوتنیک واکسینو درآمد کولو اجازه لري. د مارچ په 22 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د علی ګوهر کمپنی د کاروبار د سانګې ډایرکټر عمر مختار وویل چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د روس نه 5000 د سپوتنیک واکسین دوی ترلاسه کړی دي چې د 15 زرو ناروغانو لپاره کافی دي. خو د عمر مختار په خبره حکومت ته د واکسینو د نرخ د تعین په اړه خپلې اندېښنې رسولې دي. موږ حکومت ته یو خواهش کړی دی چې موږ ته د صحیح نرخ تعین وکړي. د 8300 او یو کم 500 د نرخ خبره په رسنیو کې راغلې ده. خو تر دا مهال موږ ته په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. موږ اوس په دې اړه خپله ستراتیژي جوړوو او حکومت ته به دا وایو چې د نرخونو په اړه د ډرګ ریګولیټری اتارټي کومه تګلاره ده. موږ ته دې د هغه تګلارې مطابق د نرخ تعین وکړي. د پاکستان د ډرګ ریګولیټری اتارټي د تګلارې له مخه هر هغه دوایي چې په کوم نرخ له بهره هیواد ته درامد شي د ټولو خرچونو پس پرې 20% قیمت زیاتول قانوني تګلاره ده. د ډرګ ریګولیټری اتارټي د ډایرکټر اختر عباس په خبره په تجارتي بنیادونو باندې کورونا واکسین هم د مکمل پروتوکول تر لاندې ولستا ورکول کیږي او په عامو دکانونو کې به نه ترلاسه کیږي.
مشال لري ته وګورم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم تر واکسینو لګول وروسته هم په کورونا وایرس سخته کیدو چارواکي د عامه پوهاوی د کمپاین زیاتولو ته مجبور کړی دي. دوی پر بولز غږ کړی چې د واکسینو پر اغیزمنتوب شک ونه کړی. چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کارکونکو ځینو ډاکټرانو مشال لري ته ویلي چې هر واکسین د خپل بشپړ اغیز خوندلو لپاره وخت ضرورت لري او په عمران خان کې ځکه د واکسینو باوجود دا وایرس کار شوی چې د واکسینو د کیدو ډیر وخت نه شبه. د کورونا وایرس واکسین څنګه کار کوي او په څومره وخت کې یاغیز مخې ته راځي د دې پوښتنو د ځواب لپاره د بشیر غواخ راپور ورو.
د کورونا وایرس د واکسینو تر لګولو دوه ورځې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې وایرس اخته شو. نوموړی د چین هغه ساینوفارم واکسین کړی وو چې پر پاکستان سربیره د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم حکومتونو خپل وګړو ته لګول پیل کړی دي. تر دې وروسته پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ځینو خلکو د کورونا واکسینو پر اغیزمنتیا شکونه ښودلي. خو د خیبر پښتونخوا د صحت د ادارې د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله وایي دا شکونه بې بنیاده دي. هغه د مارچ په 21 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا استعمالوونکي چینایي واکسین د خپل اغیز ښودلو لپاره وخت ضرورت لري نو په ګټو یې شک کول نه دي پکار.
دا سوال لګیږي چې را عمران خان ته واکسینو لګیدلو واکسین نه پس بیمار شو. نو دا خو جی لکه اصول دی چې یو واکسین ولګي هغه واکسین ته ټایم پکاري کنه سر ټایم پس به هغه مدافعتي سیستم دا سر اړویخ کی چې هغه به دا انټي باډیز جوړي او مدافعت او بیا چې کله دویم ډوز ولګي نو نه پس هغه انټي باډیز زیات جوړېدل شروع شي نو دې کې ټایم پکاري. دا هو هغه ته ولګیدل په دویم ورځ باندې پوزېټیو راغو.
د چین د ساینوفارم واکسین په دوه ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي. دوهم هغه تر لومړی ستنې یوې ورځې بعد لګیږي. په کوټه کې د کورونا وایرس مریضانو سره کارکونکي ډاکټر شیرین خان وایي خلک باید د واکسینو اغیز خودو ته وخت ورکړي او ژر زړه توري نشي. هغه د واکسینو د اغیزمنتیا د دور تشریح کولو په ترڅ کې د مارچ په 21 مشال ریډیو ته وویل
دا کووډ 19 یا د کورونا چکم واکسین لګیږي اکثره واکسین چې دی دا غد په ډوز وي. یو په اول نن چې ولګی دی بیا به درې هفته بعد دویم ډوز لګیږي نو مکمل مدافعت دا موږ پیدا کولای شو ترلاسه کولای شو. نن چې ما واکسین ولګولې دا واکسین په نتیجه کې چې ما په بدن کې مدافعت پیدا کیږي دا کم از کم دوه هفته غواړي. په دوه هفتو کې مدافعت پیدا کېدل شروع شي او بیا چې درېم هفته زدا دویم واکسین ولګوم دا دغه په مدافعت کې نور هم اضافه وسی نو انسان نور هم زیات محفوظ اسی. دا واکسین دا اثر شروع کېدو لپاره یا د هغه کم حفاظت انسان ترلاسه کړي دغه لپاره کم از کم دوه هفته پکار وي. دا ان امکان وی چې زه نن واکسین لګوم کده سې دوه درې ورځې لمخه به ما وایرس اخستې وي او دغه اثرات و شروع سي چې اثرات شروع بیا انسان ټیسټ وکړي نو هغه پوزټیو راسي. ته دغه دا مطلب هرگز نه دی چې دا واکسین چې دی دا ناکام اسو.
امریکا، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ نورو هیوادونو ته هم لیږلې دي. رویټرز خبري اژانس د امریکا او جرمنی کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د 80% 95% او د روسي سپوتنیک 15 واکسین 92% اغیزمن ښودلې دي. د واکسینو د 80% په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنۍ او روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې په خپل هم د استرازینیکا واکسین لګولې دي وایي چې د هر واکسین اغیز د یوې سیمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري. لکه برتانوي استرازینیکا واکسین د جنوبي افریقا په پرتله په اسرائیلو کې ډیر ګټور ثابت شوی. خسرو سنگروال د مارچ په 18 مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه واکسین تر نه واکسین بهتره دي. نوموړی زیاتوي چې که د عمران خان په شان یو څوک تر واکسینو کولو سم دستي وروسته په کورونا اخته شي، معنا یې دا ده چې په هغه کې لا وار د مخه کورونا وایرس موجود و.
واکسینونه خو ډېر اغېزناک دي، ډېر ښه کار کوي. دا کوم واکسینونه شته؟ واکسینونه چې دي، د واکسین د اخیستلو نه وروسته معنا دا نه ده چې اس کله تا کورونا وایرس باندې نه نیسي، کورونا وایرس دې نه نیسي. مدا دا ده چې تا دومره د کورونا وایرس په وړاندې ساتي چې که حتی وایرس د اوم نیسي، نو د کووید 19 ناروغۍ هغه شدیده بڼه چې سړی د مرګ تر پولو رسي یا د آی سی یو ته رسي یا په روغتون کې وضع ډېر وخیمي، د هغه مخنیوی کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 18 لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو شمیر له 1.2 میلیونه اوښته دی. په دې کې د پاکستان څخه باندې 6 لک وګړي هم شامل دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش.
اوزنګ تاسو مشال لري ته وګي د مشال لري د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر ماځي ګرځ شپږ بجو پورې نیخ پني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. اوزنګ د خبرونه په دې برخه کې هم د کورونا په دې موضوع کې پاتې کیږو او تاسو په هم یو بل راپور تر راغړم. د اوریدونکو ستاسو پام یو بل راپور تر راغړوم او د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته دا یو راپور وړاندې کوم. د اوریدونکو د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت د افغان زده کوونکو لپاره د علامه اقبال په نوم سکالرشپ کې اضافه کړې ده. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي استاد محمد صادق د مارچ په 2 په ټویټر لیکلي پاکستان حکومت د افغان زده کوونکو لپاره په سکالرشپ کې اضافه کړې او دا یو ست 3000 پر ځای 4000 کړل. پاکستان به هر کال 3000 افغان زده کوونکو ته د لوړو او مسلکي زده کړو لپاره سکالرشپ یا وظیفي ورکولې چې اوس دغه شمېره 4000 تر ورسولې شو. د سکالرشپ په زیاتولو افغان زده کوونکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې. نور تفصیل سراج زهیر په دې راپور کې ورکړي.
د مارچ په 22 د وزیر اعظم عمران خان د افغانستان لپاره خصوصي صلاحکار محمد صادق په خپل ټویټر پاڼه د هغه 15 افغان زده کوونکو هرکلی کړی چې د پېښور خیبر میډیکل کالج ته د طب د زده کړو لپاره پاکستان ته رسیدلی. په دې موقع صادق وویل چې د پاکستان حکومت د افغان زده کوونکو لپاره علامه اقبال سکالرشپ کې د 1000 سکالرشپ اضافه کړي او دا به اوس هر کال ورکول کیږي او د دې د چتر لاندې به افغان زده کوونکو زدکو تا د لوړ زدکو لپاره داخلي ورکول کیږي. د پاکستان حکومت په دې اعلان باندې په دې هیواد کې سبق وین کې افغان زدکونکو د خوشحالي سرګندونه وکړه او وی ویل دوی به اوس وکولی شي چې دلته خپلې لوړې او مسلکي زدکړې تر سره کړي. په پېښور پوهنتون کې د افغانستان د ننګرهار زدکونکي سمین احمد مشال ریډیو ته وی
دا یو ښه اقدام دی چې پاکستان حکومت په سکالرشپ کې زیاتوالی راولي او دا زموږ ځوانان چې کوم دي نو دوی هم ډېر قابل او تکړه خلک دي، تکړه کسان دي. حلال کې هلته دوی ته سکالرشپ زمینه دومره نه وي، نو دوی چې په قابلیت باندې ډېر کسان پکې پاتې هم شي، نو چې دوی ته دا سکالرشپ لږ ډېر شي، نو داسې ډېر محصلین، ډېر سټوډنټس به دلته پاکستان هېواد ته راشي او خپلې لوړې زده کړې به دې نه حاصلې کړي تر څو خپل هېواد ته ځلان دستوري لاړ شي.
همدارنګه یو بل زده کوونکي په دې اړه مشال ریډیو ته وي دوی دومره وس نه لرلو چې په پاکستان کې خپلې لوړې زدکړې تر سره کړي، نو دې او نور زدکونکو په اوس دې سکالرشپ ته درخواست ورکوي او هیله لري چې دا وظیفه به ورته ورکړې شي.
زمانم ضیاءالدین دی، د ملکن پوهنتون د فارمیسي څانګې سره تعلق لرم او په افغانستان کې د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ سره تعلق ساتم. کما پریکړه چې د سکالرشپونو د زیاتېدو حوالې سره شوې ده، دا یو ډېره ښه پریکړه ده. هغه بانونه کوم چې فاینانشلي ډېر زیات کمزوري دي، وس نه کېږي هغو تعلیمونه وکړي، نو هغو لپاره دا یو زرینه مقدم چې هغه هم تعلیم ترلاسه کړي. او موږ د پاکستان حکومت څخه ډېر زیات منندوی یو چې داسې سکالرشپونه یې سیوا کړل او زموږ لپاره یې داسې یو پلیټ فارم برابر کړی دی، نو دا یو ښه پریکړه شوې ده. موږ ته ډېر زیات خوشحاله یو، الله دې وکړي چې د دې نه علاوه نور هم سیوا شي.
د ذکر ده د پاکستان حکومت وخت په وخت د افغان زدکونکو لپاره دا وظیفې یا سکالرشپ اعلانوي او سخت کال یې هم د فروری په میاشت کې 3000 افغان زدکونکو لپاره دا وظیفې یا سکالرشپ اعلان کړی وي. چوز دغه سکالرشپ یا وظیفې 4000 ته ورسول شوې.
ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د پاکستان مرکزی حکومت د کورونا وبا د کنټرول ادارې د مارچ په 28 په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته ویلي چې له کورونا وایرس د حفاظت لپاره ضروری ده چې د هیواد وګړي پر احتیاطي تدابیرو په سختۍ سره عمل وکړي. په عین وخت کې د پاکستان د صحت وزارت هم د کووېډ-19 ناروغانو په شمیر کې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې. په دې لړ کې حکومت له صوبایي حکومتونو همدارنګه د اسلام آباد له انتظامیه غوښتي چې خلک له کورونا وایرس د حفاظت لارو چارو خپلولو ته اړ کړي او د سرغړونکو پر ضد قانونی کاروایی وکړي. خود تجارانو او د شخصي سکولونو اتحادی بیا د اوګد او سخت ټول بند یا لاکډاون په حق کې نه دي. په دې اړه شبیر احمد جان تفصیل وړاندې کوي.
دا پاکستان دا منصوبه بندی او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر په ټویټر نن ورکړی چې نن سهار دا مارچ په 28 د کرونا د سر مرکزی ادارې یا NCOC غونډه سرخار اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې د کرونا پر ضد د لګول شوو بندیزونو نور هم د سختولو پریکړه وشوه. نوموړی وویل چې په ملک کې په بیلابیلو پروګرامونو او هلو ځلو هم د بندیزونو زیاتولو پریکړه شوې ده. د سرخار اسلام آباد په شمول یې 4 واڼو صوبو ته احکامات کړي دي چې په سختۍ سره په SOPs یا د کرونا پر ضد په احتیاطي لارښوونو عمل درآمد باور کړي او چې څوک په دغه عمل درآمد نه کوي نو پر ضد یې د کاروان کولو احکامات هم کړي دي. بلخو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود هم ویلي دي چې د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه ډیره ګرانه او سخته ده، ځکه حکومت غواړي چې د تعلیم لړۍ دوامدار وي. خو دې ته کتلو لپاره مو د مارچ په 23 یو وار بیا غونډه رابللې را چې دا پریکړه وکړو چې تعلیمي ادارې خلاصول دي او کنه. بلخو د شخصي سکولونو د اتحادیې د حکومت لخوا واپس تر ډیرې مودې بیا د تعلیمي ادارو د بندولو د پریکړې نه منلو ویلې دي او وایي چې د 28 مارچ نه اخوا به سکولونه نه بندوي. په دې اړه نن هم د جمهوریت اسلامي د زده کوونکو لخوا په اسلام آباد کې احتجاجونه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې نائب صدر جاوید احمد مشال لیډو ته په دې باب لوایي
ورنمه چې کوم د 28 د تاریخ پورې د ادارو د بندش اعلان کړی دي، موږ مزمت هم کوو او پاکستان ټول ادارې کولو دي او ټول د ژوندۍ تیرولو دینه کولو دي. سره سره تعلیمي ادارې کړي که په 29 تاریخ باندې ادارې کولو کړو موږ یو د ادارې کولو او دې ولې سره ملکان کې پیښور کې او اسلام آباد کې په د مردان کې مختلف ځینې کې موږ احتجاج هم کوو، مظاهره هم کوو. بیا چې کوم دي دا به موږ ناشته مستقل به اسلام آباد کې به یو د ځمړې ټول حکومت باندې.
د غرنګ د سوداګرو او تاجرانو سازمانونو هم د بیا ټول بند د لګولو غندنه کړې ده او وایي چې ک بیا ټول بند ولګول شو نه دا به د دوی معاشي قتل عام وي، ځکه چې دا راتلونکي سومیاشتې د روزګارونو دي. په پیښور کې د تاجرانو د اتحادیې یو مشر مجیب الرحمن په دې باب لوایي
دا تاجرانو ماشي قتل دی او دغه بسلور د میاشه ولیمه کار وی بلی کې چې د ګارمنټس کاسمیټکس یوډلی او شوز کار وی او دې وخت کې ټول پاکستان کې د دې خلاف لګیا دي چې دا رنګ اسکول چې بندیدل چې د عدالت ماشومانو تعلیم قتل دی
ولی مرکزی او صوبایي حکومتونو په دې اړه سو سوار ویل دي چې دوی د تاجرانو او دغه شانت تعلیمي ادارو د ستونزونه خبر دي خو بل خواته کرونا وبا درې ملړې په ملک شروع شوه چې ډیره په تیزه سر روانه ده او د دوی په وینا دا وخت په ملک کې دا کرونا ټیسټونو مثبت تناسب خوشا 9% ته رسیدل لري چې ډیر زیات دی نو هم دغه مخنیوي لپاره دوی دغه ګامونه پورته کوي دغه شان پاکستان کې په مرکزی کچا د ډاکټرانو د اتحادیې مشرانو یا پاکستان میډیکل اسوسیشن غړو هم د حکومت نه په ټول ملک کې د سخت ټول بند او د بندیزونو لګولو غوښتنه کړې دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور تر راغلو د افغانستان کې د ناتو چې کوم ځواکونه دی او میشتي د تیرو شلو کال نه د هغوی په اړه باندې بحثونه شوي دي د دغه بحثونو تفصیل لاته عبدالله الدین راکړي
د ناتو د بهرنۍ چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې جرګه کیږي او د بحث یو عمده موضوع افغانستان کې د دغه سازمان د پوځي ماموریت برخلیک دی د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یو غاډه پریکړه کوي
we will discuss and consult
the meeste da lumrine te zarbul ajal ta panjde ki do mush ponatu ki bahas aw mashwara kaw da ba yawa umda mawzu bi che da bahrani char waziran ba bahs surbandi kawi mush da garas da banasan aw afghan amniti aw difai zwakuno da mlatar da dawam jmani kaw da mlatar da amniti aw difai zwakuno da salam mashwari aw rozani da garas hagoi ta da mali imkanato da barabarawlo fa barhi kidai
د ناتو د غونډه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلنکن هم ګډون کوي بلنکن د جو بایدن د کابینې هغه غړی دی چې له طالبانو سره د دوه تړون د بیا کتنې غوښتنه کړي وه بل لورته وړم ورځ د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آستن هم د وضعیت د ارزونې لپاره افغانستان ته سفر کړی وو هغه وویل د ځواکونو د وتلو پریکړه به جو بایدن کوي او خپل بایدن بیا ویلي د مې د لومړۍ نیټې مهلت به ورته سخت وي د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي دا ښکاره ده چې د دوی د افغانستان په ماموریت کې امریکا رول لري خو په خبره یې دا مهال د ناتو د اروپایي متحدانو ډیر سرتیری په افغانستان کې دي نه د امریکا
we will assess we will monitor we will consult
موږ به وضعیت ارزو څورو به او مشوره وکړو زموږ دیش متحدان به په همدې رڼا کې ګډه پریکړه کوي باید په یاد ولرو چې امریکا د ناتو په چوکاټ کې افغانستان کې د پام وړ حضور لري خو په افغانستان کې اوس د نړیوالو ځواکونو ډیره برخه غیر امریکایان دي دا د اروپایي متحدانو کلک تعهد څرګندوي
ستولتنبرګ هم د کانفرنس کې د ازادۍ راډیو د یو پښتنې په جواب کې وویل طالبان باید سرلنی عملیات پیل نکړي او د دوه تړون لمخه له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او روان تاوتریخوالی کم کړي طالبان بیا ویلي دوی له القاعده سره اړیکې نه پالي د دوه تړون لمخه په خارونو کې جګړه کم کړي او د غډل ټینګار کوي چې امریکا باید لجمن سره سم د میتر لمړی نیټه خپل ټول سرتيري وباسي دا محل د امریکا 2.5 زره او د ناتو شاو خواو زره سرتيري افغانستان کې ډیره دي امریکایي رسنوی ویلي چې امریکا خپل پوځیانو باسي له لوجستیکی په لور باندې ناتو ته هم سخت وي چې خپل ځواکونه افغانستان کې پریږدي ل دې ټولو سره سره معلومه نه ده چې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیران به د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي 13 فبراير میاشت کې د ناتو د دفاع وزیران هم په همدې موخه سره جرګه شول خو د تامه خلاف د افغانستان د ماموریت په اړه
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیو گانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنښت کې پښتونخوا کې 12 نیمه بجې کېدونکې دي د 12 نیمه بجو د خبرونو لنډیز د احمد الله نور
په پاکستان کې د کرونا وایرس کیسونه زیاتیدو ته په کتلو سره حکومت په ملک کې دوکانونه او مارکیټونه د ماخوستن 8 بجې د بندولو پریکړه کړې ده. پرون د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ آپریشن سینټر یا ان سی او سی غونډه وشوه چې پکې په دغه هیواد کې د کرونا د مثبتو کیسونو جاج واخیستل شو. د بندیزونه پر داسې وخت لګول شوي چې په پاکستان کې د کرونا وایرس درېمې څپې دوران په تیرو 40 ساعتو کې د دې ناروغۍ نور 2 کسان مړه شوي دي چې ورسره په دغه هیواد کې له وایرسه د مړو شمېر 14,913 اوړېدلی دی. د بنو په جانیخیلو کې د څلورو تنکیو ځوانانو د وژنې پر ضد نن په درېمه ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري. دغه پرلت چې جانیخیلو کې روان دی، ګډونوالي له حکومته د قاتلانو د نیونې او د پیښې د عدالتي پلټنو او هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي. د بنو پولیسو ویان آصف حسن د مارچ پر 22 مشال ویډیو ته ویلي چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. د پاکستان فوج د 23 مارچ په مناسبت سره په اسلام آباد کې کیدونکې پریډ د خراب موسم له وجې تر 23 مارچ پورې ځنډول شوی دی. د ناټو د بارنو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې غونډه کوي او د بحث یوه موضوعي افغانستان کې د دغه سازمان د فوزي ماموریت برخلیک دی. د ناټو عمومي منشي ین سټولټنبرګ د مارچ پر 22 یوې خبري غونډې ته وویل د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یوه ګډه پریکړه کوي. امریکا، برتانیا او کاناډا هم له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدو وروسته د چین پر یو شمیر چارواکو او هغه شرکتونو یې بندیزونه لګولي چې د یاد هیواد په سینکیانګ صوبه کې له غیور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورن دي. چین په سینکیانګ صوبه کې له بشري حقونو نه د سرغړونې تورونه ردوي او وایي چې دوی په تربیتي مرکزونو کې غیورو ته مسلکي ټریننګ او سختریزۍ ضد تعلیم ورکوي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن پر سعودي عرب د ایران په لور ډلو لخوا ورستي بریدونه په کلکه غندلي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي بلینکن د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر سره خبرو پر مهال په یمن کې جګړه پای ته رسولو په حق له همکارۍ هم بحث وکړو.
د خبرونو لنډیز مد احمد لعل اوریدو او ستلته یو بل راپور وړاندې کوو. د بنو پولیس چارواکي وایي چې د افغانستان د خوست ولایت نه هغه ماشومه پیدا کړي چې په 2013 میلادي کال کې تښتول شوی او افغانستان ته قاچاق شوی و. دوی وایي دغه ماشومه په ډیرو هڅو له کورنۍ سره ملاو کړی ده او په پیښه کې ککړ ملدمان په حوالاتو کې دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي په دغه هیواد کې له شروع نه د ماشومانو د تښتول کېدو او سمګل کېدو مسله موجود ده. حکومت یې د مخنیوي لپاره هغه عمره ګامونه نه پورته کوي چې کوم پکار دي. خو بیا د پلټنو وفاقي اداري چارواکي مشالې ته وویل چې له هیواده بهر د ماشومانو د سمګل کېدو کیسونه چې ورته راپور شي نو دوی په خلاف کار کوي. په دې اړه تفصیلی راپور مليها امیرزاده وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د بنو پولیس وایي چې 4 کاله وړاندې له دغه خاره تښتول شوی او افغانستان ته قاچاق شوی او ماشومه پیدا کړي او له مور پلار سره یې ملاو کړی ده. د بنو د پولیسو د تحقیقاتي څانګې یو افسر میردراز د مارچ په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د ګلاله په نوم دغه ماشومه شازیه نومې یوې ښځې او د هغې خاوند آصف په 2013 کې تښتولې وه او د افغانستان په خوست ولایت کې خرڅه کړې وه. د پولیسو په وینا دا دوانه خزه خاوند اوس په حوالاتو کې دي.
دا د عدالت مو تخپل اعتراف جوړ مو کو کنه دا د مونږ خسري دي او دا جنې مونږ په خوش افغانستان کې خرڅ کړی دا په 85,000 د افغاني باندې خرڅ کړی و. نو دا مزمان دوړه جیل ته راول مونږ به په سیول کې دلو سورس می استعمال کوال ته افغانستان خوش دا هغه کې سورس په طریقې سره د پلار او د مور می په سیول ګل اته می کسانو ته ملاو کړل. نو بس هغه طریقې سره مونږ د جنې طریقہ ور وکړه. دا ملزم دا چا باندې خرڅ کړو هغه ته ویل دا مالور دا وځي خرڅو ما او د تی اتوار باندې دا جنې د افغانستان نه راغلی و.
دا ګلاله مور نسیمې بیبي د جمعې پورس مشال ریډیو ته ویل چې دا خپل او یو بل لورې هم دغه کسانو په بانه بوتلې وي او په افغانستان کې خرڅې کړې وي. خو دوی په 2019 کې په ست طریقہ پاکستان ته راغلل. البته بل ماشومه یعنی ګلاله چې پر بل چا خرڅه شوی و لا پتا و.
پیدا د مونږه خوره هغه د مونډیانو ویلا خوره راځه د بازار لاله مال ته مونږ ته بوتل راوغوښتل او اې کې څه نشره دا جوړولې و. بس هغه چې کومه د په کابل ته وته سوالې په ما پسې یو کس راوغوښت نو هغه مونږ زه خر تکړم په 3 لک ریپای باندې څه ما جنې ورا سره واز دوم د ما کومه لورلې او دا ګټه جنې را نه پاتې کړ دا وکړه نه نو دا بیا په بل وطن کې خر تکړه خو صورت وايي تمر کول خوره په مونږ دسي تیر دي کنه لکه په سر ور کې چې ګامده انسان وچه او نه پکې مړ کېږي او نه
زمزم پکې څو د ماشومې څلور کوله هیڅ جوړلې دي ځکه دا دغه ظلم پکړه او دې ته موږ ته نه ورکاوله چې به نه ورکاوله او به نه ورکاوله زه په ډاکټرانو نه ګرځوله.
نسیمې بي بي زیاته کړه لوري د دې لپاره خرڅ شوی و چې کله لوی شي نو واده بکړل شي. د ماشومانو د حقونو فعالان وای په پاکستان کې د یو منظم نظام لاندې ماشومان تختول کیږي. د انټرنیشنل سوسایټي فار د پریونشن اف چایلډ ابیوز اینڈ نیګلیکټ په نوم د یوې ادارې سره وابسته ډاکټر توفیل محمد مشال ریډیو تویل چې ماشومان د واده، جبري مشقت او یا د جنسي استعمال لپاره تختول کیږي او یا نورو هیوادونو کې خرڅول کیږي.
چایلډ ټریفیکینګ چې اوته وایي چې ماشوم دی بلګداشي بلبل ته او تختي ابډکشن چې بارډر دن دی او ځای پر ځای ته چې کوم د ماشوم دا کیږي د مختلف سيزونو لپاره هغه د خرڅول لپاره ورکول شي هغه باندې بیا وروسته چې کوم دی حضور جبري مشقت هم په کول شي هغه ماشوم سره جنسي زیادتي هم چې کوم دی کېدای شي ماشومان سره زیاته یا د چایلډ ابیوز یو بدترین شکل دی. صحیح
کارپوهان وای ماشومان تر تختول کې دروسته په ملک دننه بل ځای ته ولېګل او یا بیا په بل هیواد کې خرڅ کړل شي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ممتاز ګوهر مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې دننه تختول شوی ماشومان زیاتره په کورونو کې په کار اچول کیږي چې زیات شمیر پکې د جینکو دي. دغه په خبره د ماشومانو د تختولو زیاتره پیښې په پنجاب، سند او اسلام آباد کې رپورټ شوی خو د دې کره شمیر نه دی معلوم.
بک سره داسې بلها کی سونه دي په پاکستان کې داسې کی سونه د ریکارډولو کومه اداره نشته. ځینې ادارې په اخبارونو کې رپورټ شوی پیښې راټولوي خو چې کومه کی سونه رپورټ کیږي هغه ډیر کم وي. په هیواد کې دننه د تختول شو ماشومانو نیغ په نیغه تعلق په کورونو کې په کار اچول شو مهنت کشو ماشومانو سره دي. پاکستان کې ډېرې مافیاګانې دا کار کوي. تاسو به اسلام آباد کې سوالګری ماشومان کتلي وي دا هم یو غټه مافیا ده چې دوی استعمالوي.
جو چائلڈ بیگنگ ہے بچوں کے ساتھ جو بیگ منگوایا جا رہا ہے یہ بھی ایک اسی طرح کا ہی ایک بڑا مافیا ہے.
خو په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو یو بل فعال عمران ټکر په خبره دی یو اندازې لمخه په پاکستان کې په 2000 کې د انساني قاچاق 9,950 کیسونه رپورټ شویو. په پاکستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي قانون 2013 لاندې د انساني سمګلینګ سزا 14 کاله قید او 1,00,000 روپۍ جرمانه ده او وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے د دې کیسونو پلټنې کوي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر وای چې دا یو نوی قانون دی او د عملي کولو رجحان یې دومره تسلی بخش نه دی خو دا د ستاینې وړ ده چې اوس د انساني سمګلینګ خلاف یو قانون موجود دی.
دینه مخکې داسې سخت قانون موجود نو عملی کولو والا اداره چې دا اف آی اے داغه د نورو ادارو سره لکه پولیس یا نورې ادارې داغه سره د کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی او سره سره د دغه امپلیمنټینګ باډی سی نو دا هغي د کیپاسټی بلډینګ هم یو ډېر غټ ضرورت دی. د دې ډیټا مینجمنټ او بارډر سکیورټي دا ټول د دې سره تعلق ساتي. اوس زما په خیال هر کله چې یو قانون په ملک راشي نو هغه لاندې پکار ده چې یو سټرینتن میکانیزم وي یو سیستم وي نو بیا دغه ایشو چې ده نو پاره کې کمیم راځي او دا یې خاتمه هم کیدی شي.
بل خو د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي وای په هغه کیسونو کې د ماشومانو د ژغورلو لپاره کاروایانه کوي چې په علم کې راشي او ورته رپورت شي. د ادارې د انساني سمګلینګ د مخنیوي څانګې مشر ظهیر احمد مشال ریډیو تویل چې دوی په هغه کیسونو کې کاروایی کوي چې نورو ملکونو ته د انساني قاچاق غوي. نوموړي زیاته کړه چې د انساني سمګلینګ د مخنیوي قانون او آگاهه لمله د پیښې کمی شوې دي.
کمی خو پکې بالکل راغلی دی او د دې قانون نه علاوه نور عوامل هم دي لکه په خلکو کې پوهاوی زیات شوی، اف آی اے او پولیس زیات بیداره شوی، د نړیوالو پولیسو تاون هم زیات شوی دی. خو دا داسې غټه خبره نه ده چې موږ ووایو چې اول به 1500 کیسونه رپورټ کېدل نو اوس 300 تراکوس شوی دي. دا خو په اصل کې یو څو کیسونه وي. موږ په مسلسل ډول د اف آی اے چارواکو او پولیسو سره په رابطه کې یو نو په هغه کې د قانون نافذونکو ادارو پوهاوی او تربیت ورکول شامل دي. نور هم ډیر کارونه دي خو قانون لا نوې دی نو په سمه توګه عملی کېدو کې به لږ وخت لګي.
ډاکټر توفیل ویل چې په داسې کیسونو کې د ماشومانو بیا رغونه یو اوږد عمل وي ځکه چې د دې اثرات د ټول عمر لپاره پر ماشوم او د هغه په صحت موجود وي.
موږ داسې کتلی چې ماشومان تختولي شوي دي، ابیاري کول شوي، بیا د هغوی چې کوم ریهبیلیټیشن پکار وي هغه یو ډېر لوی عمل نه تیریږي. د هغوی نفسیاتي طور باندې سایکولوجیکل ریهبیلیټیشن چې کوم ورته وایي هغه کیږي، یا که هغوی ته څه بدني نقصان رسېدلی هغه کیږي، یا هغوی بیا خپل زوړ حال ته د هغوی د مور پلار کونسلنګ د هغوی خپل کونسلنګ هغې کې ډېر قسمه ذهني او بدني بیماریاں داسې ماشومانو کې وي چې دا غي د پاره اون بیا سہولیات او دغه بګاری چې بدقسمتۍ نه هغه دومره نشته. دا
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی وای د ماشومانو تختونه او خرڅونه د انساني حقونو یو غټه خلاف ورزي ده چې د مخنیوي لپاره ډیرو ګامونو ته ضرورت دی. دوی وای په کار ده چې موجوده قوانین په سمته غاملي شي او د پولو د منظمولو په ګډون شعور او آگاهی هم زیات کړل شي.
تاسو په یو بل راپور ته راګرځوم. د روانې میاشتې پر 14مه د پیښور د غربۍ تھانی په حوالات کې د شازی په نوم د یو 14 کلن هلک د مړینې پیښه راپور شوه. پولیسو هغه مهال وویل چې د هلک ځان تیزنده کړي او مړ شوی دی، خو د شازی کورنۍ وایي هغه د پولیسو د تشدد په نتیجه کې وژل شوی دی. د پیښور د پولیسو مشر هم مشال ریډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې زیات امکان دی چې دې هلک په خپل ځان وجلې وي. بلخوا د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د شازیب د مرګ ذمہوار پولیس او حکومت دي. دا چې شازیب ولې تانې ته بوتل شوی وو او د هغه د مرموز مرګ قضیه به څنګه حل کیږي، په دې اړه زموږ همکار شانواز ترغزی دا تفصیلي راپور برابر کړی.
د پیښور په یو حوالات کې د مړ شوي 14 کلن شازیب دواړه خلک ور روان دي. د مارچ 15مه د شازیب د کور مخې ته په لوی درمن کې خلک ورتلل او د کورنۍ سره یې اول فاتحه او بیا پیغام راځي کوله. د مارچ په 14مه شازیب د پیښور د پولیسو په یو حوالات کې مړ شوی او په هغه ورځ د پولیسو لخوا وویل شو شازیب سره د موټرسایکل کاغذونه نه وو. دوی ونیو حوالات یا بندیخانه کې واچاو او شازیب په حوالات کې ځان ته تیزنده یا پانسی اچولی. ولی وروستو پولیسو وویل چې شازیب په صدر بازار کې د دوکاندار سره جنگ وکړ، تمانچه ورپسې له کوره راوړه او دوکاندارانو ونیو، دوی ته حواله کړ او دوی مانه پولیسو بیا په بندیخانه کې واچاو. خو کورنۍ وای شازیب هیڅ کله ځان نه دی پانسی کړی، بلکې دی وژل شوی دی. د شازیب پلار خیال اکبر لډیر مودې راهسې په عربستان کې مزدوري کولې، خو څو میاشتې وړاندې د کورونا د لاکډاون د وجې په ویزو او یا تګ را تګ بندیزونو له وجې نن وختونه په کور دی. خیال اکبر او د کورنۍ د خیبر ضلع د کجورې برقم برخیلو نشپک کال وړاندې کډه وکړه او د پیښور مولازو چوک په خوا کې پلوسۍ ته په وتلي لار باندې په یو کلیواله سیمه کې په کرایه کور ونیو او په همدغه کور کې دوی لا هم میشتې. خیال اکبر د مارچ په 14مه مشاد رډیو ته ویلو باید د زوی د مرګ پوره پوره پلټنې وشي او ذمهوارو ته سزا ورکړي شي.
ما ته تانی نه کال راغلو هغه ته و چې شازیب ستا بچی دی، مول بالکل زما بچی دی. شازیب ویلي هغه راشه تاسو د ماشوم بوزي د هغه سره بایک دی، د بایک کاغذونه ځان سره راوړي. هغه چې زه هلته کې لاړم چاپ سي اخوا زما دلته کې شازیب تاسو کال کړی دی، نو ما ته چا هغه نه راکول، حالات نه راته ویلو چې دلته کې خو بیا تقریبا چې د دوو غنټو پورې موږ هلته کې اخوا دی خو اخوا دی خو بیا راته چا ویل وي دلته کې څوک مړ شوی دی، دوسره ځان یې مړ کړی دو وایي او یا څه. ما خو داسې سوچ نه و چې سازید دی دغه سره مړ شوی، ما ویل څه څوک بیوي څه که څه هر څنګه کړي وي. خو لږ و سات بعد ما ته لږه پته ولګېده چې دا کېدای شي د ماشوم د شازیب نه وي. نو موږ وکتل چې شازیب هلته نه نه په کامره کې پروت و، سار یې شلیدلی و، دا لاسونه یې ټول داسې و چې سور شین و. پته نه لګېږي چې سوچ هم نشم کولی چې دا به څه ووایي.
د شازیب له کورنۍ د هغه سکول راسین سکول سیستم ته لاړم. د سکول د شازیب له کوره څه پوش پک کیلومتره کې هم پورس کروڑ باندې جوړ دی. د سکول په دروازه کې ولاړ سوګیدار وویل د کورونا له وجې ماشومان خو په رخصت دي، البته زنانه پرنسپل روبینا شاهین سکول کې موجوده ده.
وړو کې خوندې خبره باندې یریدو اخو دومره انوسنت ماشوم اوس په پوری کله داسې د شوي چې د ماشوم چا سره فایټینګ کړیو یا آرګیو کړیو چې موږ به یو خبره ویل دی به بس یو سنټنس ویل، اوکې مام سوري آی ویل ناٹ ڈو اٹ اگین. که زه خو ډېر زیات حیران یم چې دا رومرز ډیولپ کیږي چې هغه سره ګن وو او دا شزونه وو.
کله چې صدر بازار پیښور ته ورلم هلته له ټولو وړاندې شفی مارکیټ مخې ته ودرېدم. و ملي د چې د مارکیټ سکیورټي عمله ولاړه د پخړ کو نظر هم ساتي او کوشش کوي چې مارکیټ ته کوم غاړې دننه نشي چې کوم لنجه هم جوړ نشي او لارې هم بندې نشي. شفی مارکیټ او لیاقت بازار دی او بل سره تړلي بازارونه دي او ویل شي چې شازیب د لیاقت بازار دی او دوکاندار سره جګړه کړې و. دغلته مې د دوکاندارانو نه پوښتنه وکړه چې تاسو د جګړې په وخت موجود وئ؟ نو هر دوکاندار به راته ویل نه، ځکه دغه د اتوار ورځ وه او دوی په هر اتوار چوټي کوي. نو مارکیټ مکمل بند و. دوی ویل چې د سیکورټي عمله هر وخت او هر ورځ موجوده وي. شازیب چې په کوم دکان کې جګړه کړې وه هغه د پیښور اوسیدونکي د اعجاز احمد او د ورونو یې دی. اعجاز احمد داسې 22 کلن ځوان دی او تر دوم ټولګي پورې سبق ویلی او بیا یې پرېښی. نن سبا هم په دغه دکان کې د ماشومانو د لوبو شایان خرڅوي. او اعجاز احمد یو ورور او پلار د مشال رډیو سره خبرې نه کولې، ځکه د دوی په وینا له خبرو نه منع کړی شوي. خدای ونه ویل چې چا منع کړی دی. لیاقت بازار کې هم دغه بازار د دکاندارانو اتحادی د مشر شوکت الله همدرد پوینا چې دلته په سوونو دکانونه دي. د هر دکان مخې ته بیا د تړو او یا د چابړو والا هم په لارو کې ناستو. او شوکت الله همدرد په دغه بازار کې د کتابونو خرڅولو لوی دکان دی.
دا لږ چې سو پور راغلی کنه باقی دا تماچو ور سره دا د موټر سایکل یا د کاغذونو خبره نه وه. خبر هم د دیوا د 15,000 کیلو نه وه او په 9,000 روپے دي سر ډن کا. نو زه دا ویم چیر دی کې صح حقیقت دی، حقیقت دی وشي، ځکه دغه ټایم پورې خو مونږ نه دی کتلی چیر دل چا بد دکاندارانو راټینګ کړی دی او تانه ته رسول دی. پولیس دغه ته ووم نه موجود هم نه
تو خو باورې دی چې تاسو خپل نه وي په دغه ورځ.
دغه ورځ جی د ایتوار ورځ او د ایتوار ورځ زموږ چټي خو چې ما څومره معلومات کړی دی الکانو نه نوغي ویلي چې ار دی الګ داسې حرکت کړی دی بیا موږ نیولې دی او تانه تم حواله کړی دی.
د بازار خپل سکیورټي څومره دلته داسې سکیورټي دی تنه
زموږ د بازار موږ پرایویټ ساتلې دي سکیورټي ګارد چې لکه بازار کو لوکي چې جنگ جګړه کم سړې او کې نو د دې په کې کار نشته. د دې دا کار دی چې دی پولیس ته حواله کړي.
دغه ماشوم دی سکیورټارانو پولیس ته حواله کړي؟
نه جی، د دکاندارانو کړو، دغه ځکه کې چوکیدار نو.
مشال رادیو کوشش وکړه چې د پولیسو تانه ته ورشي او په دغه ځای کې د چا سره خبرې وکړي. خو د شازیب د مرګ په کیسه کې د حکومت لخوا عدالتي کمیشن جوړ شوی، نو د تانه یو تن هم خبرو ته تیار نه و. البته د پیښور ضلع د پولیسو مشر عباس احسن سره مشال رادیو خپلې پوښتنې شریکې کړې وې او د هغه خوا دا ځواب ملاو شوی. خیبر پختونخوا کې په موجوده وخت کې 350 کم عمر ماشومان په بیلابیلو جیلونو کې پراته دي چې پکې یو کم عمر جنۍ هم ده. د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو او د جنرال ډیولپمنت پاکستان یو صوبایي مشر عمران ټکر مشاهد رډیو ته وویل جوینل جسټس سسټم یا د ماشومانو د انصاف نظام د قانون د لاندې ماشومان به هیڅ کله حوالات او یا جیل ته نه ځي. خو دلته تر دې دمه د گرفتار ماشومانو د ساتلو لپاره یوه اداره نه ده جوړه شوې. نو دا پوښتنه چې د قانون د لاندې باید دغه ماشومان چیرته وساتل شي؟ عمران ټکر یې په قانون کې لیکلي شوي ټکي داسې بیان کړل.
نو قانون دا وایي چې ته به دی په ابزرویشن هوم کې چې که ابزرویشن هوم تا سره نه وي نو ته به دی پروبیشن آفیسر ته په نگرانۍ کې ورکې. که پروبیشن آفیسر نه وي نو بیا په ټولنه کې دننه یو با اعتماده کس ته نو هم ورکول شي. نو زه دا وایم چې د دې ذمهوار چې دی یو د پولیس چارواکي چې کوم دي او دویم چې دی زموږ صوبایي حکومت دی، ځکه ابزرویشن هوم جوړول دا د صوبایي حکومت ذمہ داری.
شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې د وربندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تورتمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجی او هر سی شنبه یا نه د مازیګر پر درینیمی بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدلی شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په یو بل راپور ته راګرځوم. پاکستان او هند کرکټ له برتانوي هند په میراث کې پاتې شوی. له خپلواکۍ راهیسې اوس دغه لوبه د دواړو هیوادونو د ډېری کلیو بانډو او د ښاري کوڅو د ورځني سپورت مهمه برخه ګرځېدلې ده او مینهوالو یې خپل جذبات تر ډېره په پوره شدت سره هله سړوي. کله چې هند او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ ته مخامخ وي، خو په 2013 زیږیز کال په ممبئی کې د ترهګریزو بریدونو پس د دواړو هیوادونو ترمنځ کرکټ لوبه د بیلتون ښکار شوه. که څه هم دواړه لوبډلې په جهاني کرکټ لوبو کې برخه اخلي، خو خپل منځي کچه یا د دواړو هیوادونو په لیګ لوبو چې پکې د هند هغه انډین پریمیر لیګ دی، د پاکستان سوپر لیګ دی، د یو بل ملک لوبغاړي نه وربولي. د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو پر کرکټ ته د اثراتو په اړه د اسرار عالم مومن تفصیلي راپور اورو.
د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان جاوید مهداد وایي د پاکستان او هندوستان ترمنځ خراب اړیکو کرکټ ته سخت تاوان رسولې دي. مهداد په 1 مارچ مشالې ته ویل په کار د چې کرکټ د دوه هیوادونو ترمنځ د سیاست ښکار نشي.
باید سپورتس وی او د دې ګټه یوازې پاکستان ته نه بلکې دواړو هیوادونو ته ده. موږ به چې کله هندوستان ته تللو نو هند ته به یې مالی او نورې ګټې ملاوې دي، ځکه چې د میچ لپاره به دومره ډیر نندارچیان راتلل چې چاته به ټکټونه هم نه رسیدل. بل له دې سره به د دواړو هیوادونو کرکټ ته وده رسیده. د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې به ورسره ښه کېدې، ځکه چې هندۍ وګړو به زموږ پاکستاني کرکټرانو سره ډیره مینه کوله. د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې کرکټ وشي، نو باید چې هیڅ کله سپورتس د سیاست تر اغیز لاندې را نه شي.
که څه هم د هندوستان کرکټ بورډ بی سی سی آی خپلو کرکټ لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې په پی سی ایل، بی بی ایل یا نورو بهرنیو شلوریزه فرانچایز لیګونو کې برخه واخلي، خو انډین پریمیر لیګ یا آی پی ایل چې په 2008 کال کې شروع شوی، له تیرو څو کلونو راهیسې پکې له پاکستان پرته د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي. د شعیب اختر او شاهد افریدی په ګډون یو شمېر پاکستانی لوبغاړو د 2008 کال په آی پی ایل میچونو کې برخه اخیستې وه، خو دغه کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې تر ترهګریز بریدو وروسته د هندوستان کرکټ بورډ د 2009 کال آی پی ایل ته پاکستانی لوبغاړي روانه بلل. دا برید چې د امریکایانو په ګډون څه باندې 160 کسان پکې وژل شوي وو، هند یې تور په پاکستان لګوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. تر ممبئی برید وروسته د پاکستان او هند ملي لوبډلو ترمنځ بشپړه دوړخیزه سیریز هم نه ده شوې، او یوازې په 2012 کال کې پاکستاني لوبډلې د هند مختصره دوره کړې وه او هلته یې د دې هیواد خلاف دوه ورځني او دوه شلوریزه میچونه کړي وو. د ډیلی کرکټ اسوسیشن ڈی ڈی سی اے یو پخوانی مشر چارواکی پردیپ اگروال په 9 مارچ مشال ډو ته ویل چې له 13 کلونو راهیسې د نوی ډیلی او پېښور کرکټ لوبډلو ترمنځ هم میچونه نه دي شوي.
د ډیلی په کچا زموږ له پېښور سره قرارداد شوی و. یو کال به زموږ د ډیلی کرکټ لوبډله د پاکستان پېښور ته تله او هلته به مو میچونه کول، او په بل کال کې به بیا د پېښور کرکټ لوبډله دلته ډیلی ته راتله. موږ به ترې ډیر خوند اخیسته، او له دې سره به د دواړو هیوادونو ولسونو ترمنځ مینه او ورورولي زیاتېده. خو دا هر څه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو ښکار شول. د خیبر پختونخوا گورنر به موږ ته په پېښور کې د کرکټ کولو بلنه راکوله، نو دا ډیره ښه خبره وه.
اگروال وایي چې د نوی ډیلی او پېښور لوبډلې په خپلو کې سره میچونه کول غواړي، خو د دوی لوبغاړو ته د پاکستان لخوا ویزې نه ورکول کیږي. د فبروري په 28 په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې بیا د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی مشر احسان مانی ویل چې ملي لوبډلې یې سږ کال په اکتوبر میاشت کې په هندوستان کې شروع کیدونکي شل اوریزا نړیوال کرکټ کپ کې د ګډون لپاره تلل غواړي، خو باید لومبه دا خبره یقیني کړل شي چې د هند لخوا به دوی ته هغه عمره ویزې ورکول کیږي څومره چې دوی ته پکار دي.
موږ د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ته ویلي چې موږ ته دې په لیکلي بڼه د دې پخلی وکړل شي چې زموږ لوبغاړو د لوبډلې نورې عملې نندارچیانو او خبریالان ته به د هندوستان ویزې ملاوېږي. آی سی سی موږ ته ویلي دي چې په مارچ میاشت کې به هغوی موږ ته د دې پخلی وکړي.
آئی سی سی نے کہا کہ وہ اس مہینے میں ہمیں اشورنس دیں گے.
تو ہندوستان خبری ایجنس این آئی وائی چې د ہندوستان کرکٹ بورڈ یو چارواکی ورته ویلی چې د احسان مانی یادو خبرو حیرانه کړی دی. که څه هم اجانس د چارواکي نوم نه دی یاد کړی، خو د مارچ په لومبۍ نیټه یې د لوموړي له خولې لیکلي چې دا د مانی خپله خوښه ده چې له دې یوه سیاسي مسله جوړوي، خو حکومت یې له وړاندې دا خبره واضحه کړې چې دوی به هیڅکله داسې ونه کړي چې یو لوبغاړي ته به د هغه د ملک له وجې ویزه ورنه کړي. د پاکستان پخوانی کرکټر جاوید میاداد او د ډیلی کرکټ ایسوسیشن مشر پردیپ اګروال وایي چې تر څو د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې سمې شوې نه وي، نو تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ کرکټ او نورې لوبې په بشپړه توګه نشي بحالې دي. دوی له وضاحت ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې په دواړو هیوادونو کې داسې خلک شته چې نه غواړي د غاړې کې بحال شي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو پوه او د پاکستان پخوانی د اطلاعاتو افاقي وزیر مشاهد حسین سید بیا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو سمول لپاره د حکومتونو په کچه هلې ځلې او ټریک ټو سفارتکاري له لسیزو راهیسې را روانه ده. د په خبره په ټریک ټو سفارتکاري کې د دواړو هیوادونو غیر سرکاري کسان، خبریالان، مدني فعالان، کاروباریان او نور کسان د خبرو د لارې هڅه کوي چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې سمې کړي، خو چې کله هم دا خبرې کامیابیدو ته نږدې شوي، نو ضرور څه نه څه بده پیښه رامنځته شوي او دغه کوششونه یې ناکامه کړي دي.
زما په خیال د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په وخت کې خبره ډیره مخکې تللې وه، نه یوازې په ټریکټو کې بلکې د حکومتونو په کچ هم. په 1999 کال کې د نواز شریف او د هند د ها وخت وزیر اعظم اندر کمار گجرال ترمنځ ملاقات کې ډیر پرمختګ شوی و. دا ملاقات چې ما پکې د اطلاعاتو وزیر په حیث ګډون کړی و، پکې د کشمیر د مسلې او ترهګرۍ مخنیوي په شمول اتو نکاتو باندې د هر اړخیزه خبرو پر پیلول اتفاق شوی و. خو د گجرال صاحب حکومت ختم سو، اټل بهاري واجپایي صاحب راغلی او هغه هم له پاکستان سره د کشمیر په ګډون ټول مسلې د خبرو للارې هوارول غوښتل، او په عین حال کې ټریک ټو مذاکرات هم روان و. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1999 کال کې د کارګل پوځي جګړې له کبله دا معامله مخې ته لا نړه.
مشاهد حسین سید په 9 مارچ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه اکثره د هندي پوځ د سخت رویې له وجې رامنځته شوې. خو په نوې ډیلی کې د هند خبریال مودې دوبه بیا وایي د دواړو هیوادونو اکثره جنگونه د کشمیر پر سر شوې دي. دوبه په 9 مارچ مشالې ډوټول چې پاکستان د کشمیر مسله هوارول غواړي، نو هند بیا له پاکستان غواړي چې خپل ځمکه د دوی خلاف استعمال دوته پرې نګدي. نوموړي زیاته کړه باید دواړه هیوادونه لومبیا په هغو مسلو خبرې پیل کړي چې حل کېدای شي.
د پولو په ستونزو دي خبرې وکړي، یعنی د دواړو هیوادونو د اولسونو ترمنځ تګ راتګ دي اسانه کړي، په تجارت او کاروبار دي خبرې وکړي، او د هغه کلتور پر سر دي خبرې وکړي چې د لسیزو په موده کې موږ له یو بل سره شریک کړي دي. زه اوسم پر دې عقیده لرم که چیرې د پاکستان او هندوستان مشران، لوبغاړي، هنرمندان، ټولنو مشران او لسونه په خپلو کې سره خبرو تکشینی، نو هیڅ قسمه پوځي اسټابلیشمنت د دوی مخه نشي نیولای. زما په خیال د لسونو ترمنځ خبرې به اخر کار کامیاب کیږي.
دوبه زیاته کړه دا ډیره ښه موقعه ده چې سږ کال په هند کې شروع کیدونکي شلوریز نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان کرکټ لوبډله ګډون وکړي او حمله دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړ خیزه کرکټ او امن بحالېدل پیل شي. موږ په وار وار هڅه وکړه چې پر یاد موضوع د پاکستان او هند بارنو او دفاعي چارو وزیرانو او نورو اړوند چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغه زمونږ فون پورته نه کړ. همدارزه د هند پخوانی لوبغاړو لکه کپیل دیو، روی شاستری، محمد اظہر الدین او نورو پخوانی او وسنی لوبغاړو ته هم مونږ فون وکړ، خو هغه زمونږ فون پورته نه کړ. البته د پخوانی کرکټر ویرندر سهواګ منیجر فون پورته کړ، خو زیاته یې کړه چې هغه له رسنیو سره خبرې نشي کولې.
درنا پلور
پدیخ
پرونه کې پکبالی زلو کې د جنکو تعلیمی شری
اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بچو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.